د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر میرمنې وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره یې له دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده، نو ځکه خو ورزش نه کوي. د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایما خوګیاڼۍ چې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانۍ استازی وه وایي:
متل دی په دري ژبه وایي چې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره.
نارینه د میرمنو د ورزش په اړه څه وایي او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي؟
داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینو ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتما دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی ښځینه په دې شیانو باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینو ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلي دي. دغسې
چیرې لیوی خوا میرمنې ورزش ونکړي او له بله پلوه خپل خوراک ته هم پام نه وي، کومې سي ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
وریجی خوري، وریجی کاربوهایډریټ دی، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ دی، سرې لږ چپس یا کچالو وچی چې دا کاربوهایډریټ شو. د دې په ځای چې پروټین، ویټامین، سولري درې ځایه کاربوهایډریټ خوري، نو دغه یو غیر متوازن غذا شوه. یا که شهم ته رسوب غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی، وازده دی، د خوراک دغه شیان دي چې بدن ته که په ډېره توګه ورسیږي ډېر زیات زیانمن کېدای شي.
نن امدا موضوع چیرون ملتیم وکری. ورځنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتیږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه وو لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپله میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته یې زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله اشمی څخه اورو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې که چېرته نارینه ښځینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولی شي او د دوی ژوند کې سهولتونه راوستی شي، که هغه د صحت په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، که چېرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي، نو هغوی هغه کولی شي. مثلا هغه نجونې یا هغه ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه، هغوی خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکړي. مګر یو ستونزه دلته لویه دا ده چې په افغانستان کې د ښځینه په ورزش په څه ناڅه طریقې سره مطلب یو ډول شرم بلل کېږي. یعنی مطلب ښځینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي، نو ځان ورته یو بل رقم ته ښکاري. غواړي چې مطلب هغوی یعنی ملامت نه دي چې هغوی ته دا ځان ولې بد ښکاري، ځکه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کمې خبرې نه دي کړي چې یاره ښځینه هم یو انسان دی، باید یو ورزش وکړي چې صحت یې سالم پاتې شي، ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي، تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېده یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي، دا خو یو ډیر ښه اقدام دی، مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په یو کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی سي چې هغه د دوی ساعت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې مېرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلود دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه په مخه راسي په دسترخوان وي، هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسئول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې په سترګو باندې ګورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنه دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې پیسو د نشته ده. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي، مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره مېرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور مېرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت په اکله خبرې ورته کړي دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حد پورې زمونږ واسي یا مثلا توان یې هغه مو هر څه کړي دي، یعنی لکه زمونږ خپله ادی چې داغه په خپل مطلب ورزش کوي، دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کفاغه هغه ډول نه سنا څه کمی. نو د ورزش اړوند، د خوراک اړوند هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه موکړي دي.
د سې کورنۍ تاسو په چار چاپېره گاوند کې لیدلې دي چې نه یوازې داسې مېرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغه دې ورته پرېږدي نه وخت نه ورکوي. مثلا کاغه وایي چې زه ورزش کوم، ورته وایي چې له ورزش نه دا کار ښه ده، دا وکړه، یو بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلی دي،
داسې خلک هم شته دی چې هغوی ته که چېرته هغه ښځینه او ته که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي، نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لمانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه ووایم. او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته دی چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتماً دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی ښځینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینه ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري.
پیغام به مونږ نارینه وو ته څه وي چې دوی مېرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مثلا کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب لخپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي. که چېرته هغوی صحتمند وي مثلا، که هغه د تعلیم له نظره وي، که هغه د صحت له نظره وي، نو هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ښه تللی شو. که چېرته دوی نه صحتمند وي، نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راپسر شي، ټولنې ته به وړاندې شي، همداسې موږ او همداسې دوی خپل. نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت، تعلیم او هر څه د ډېر پام وکړي، ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
سی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیانی وای چې په خوای د زینو بوختیا ولواجه ورزش ته وخت نشوي وستلې. هم د علت و چې فشار او شکر به لوړ وو. اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
مطلب دې په دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمان نواز د کړه چې د افراد ښځې بالکل محدود کړی وو. بېخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه کولی شي یو فزیکی فعالیت ترسره کړي، ورزش کې نه د باندې اجازه ورکوي.
اوس که په دې خبرې وکړي مثلا میرمنې خو نشي کولای چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز هم ورباندې لګولی دی، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نیسي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره، یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي، دوی ته تبان مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي، دوی د باندې کوي، کور دن نه کوي، ډېر خوټېږي، ډېر ګرځېږي، یعنی دا خپل او دوی دپاره ورزش دی چې خو بېرته په بدن کې ذخیره کېږي. او باید دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحیح غذاګانې وخوري، هغه غذاګانې چې دوی پودې پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي، دوی باید تنجلګري وخوري. او کې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونه خوري، د سپین اوړو نه باید ډېر استفاده ونه کړي، د کچالو نه باید ډېر زیات استفاده ونه کړي، ترکاري نه دوی باید کار واخلي، ورسره میوه یا نوشن چې ډېر غوړ لري دوی ته نه ځان وساتي. او د هغې تر څنګ ولته سړی چې وغواړي په کور کې ورزش کولی شي، په کوټه کې چې کېنه پاڅېږي دغه هم ورزش دی. تواتر یو 500 واره کېنه او پاڅېږه، لاسونه مثلا خوروي یا خپلې پښې خوروي، امکانات لري سړی په کور کې ورزش وکړي. هېڅ شی نه یو پړی واخله، اقل رسوانبازي وکړه، په کور کې دغه هم ورزش دی. راته دغه ټول هغه شیان دي چې خپله سړی خپل ځان ته امکانات برابر کړي په کورونو کې، او ډېر زیات سړی په ځان فشار را نه وړي. نو د هر شپې پسې رڼا شته، خدای مهربان دی که دوی په کورونو کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي، نو تر هغې چې امکانات ته برابرېږي د باندې وځي او د زمینه برابرېږي، چې د باندې دوی دپاره زنانه کلبونه برابرېږي، هغلته ځي مثلا چې دوی دغه وکړي، تکلیف هم ورته پیدا شوي، وزن هم ډېر شوي، دا کنټرول کړي.
بله، ځینې کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي نو هغه ډېر اثر ورباندې کوي، غوږ ورته نیسي، په ژوند کې عملي کوي. که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوئ او څه ډول ورزش کوئ؟
دغه 14 کال چې زه پارلمان کې پاتې شوم، د یو خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت دا رقم چې موږ د باندې نه شو ګرځېدلی ریدلو، یو موضوع دا وه. بل اکثر په موټر کې تور راتلو، یعنی د خپل مزار هم نه شو کولی، هم د ډاره او هم وختم نو باندې حساب وو چې زمونږ هغه وزنونه ډېر شو، د عادي حالت لږ زره ډېر شو. بالاخره مات خو د یو شکر تکلیف وخت پیدا شو، ته نو تقریبا ډېرو کلونو کې چې زه شکر لرم، خو د هغې تر څنګ په افغانستان کې مغولا که ورزش کړی و، نه د ګرځېدو امکانات وو، خو ورسره ورسره چې کله د باندې به نو اوس نو د ورځې اقلا زه تلویخ دقیقې یو ساعت لپاره ګرځم، پوهېږم چې دې څومره اثر کوي. نیمایي که دوا مثلا اثر کوي، نیمایي د ګرځېدل راته اثر کوي. او ورسره خپل ډوډۍ کنټرولوم، ډوډۍ کنټرولوم هغه شی چې زه پوهېږم چې وزن مې ډېرې نه خورم، خپل تاثیرات لري. نو اوس فضل د خدای دی، په عادي حالت کې تقریبا 6-7 کیلو 15-7 کیلو مې وزن دی، خایم تکلیف مې په دې اوس.
بله، تاسو یادونه وکړه چې وزن مو نارمال شوی ده، او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی. څومره خوشاله یې، څومره آرام یې که داسې رواني اړخ نه راتوایي؟ آیا ورزش خوښیم در بخي؟
والله سړی ورزش کوي آرامه وي، روحن آرامېږي، دا ګرځېدل خپلندې دا روحن آراموي، او د خوشحاله احساس کوي چې د باندې وځي، یو 15 نفره ګوري، ګرځېږي، اتمان یو پارک ته ځي، هلته ګرځېږي، 15 نفر سره آشنا کېږي، خبرې کوي، هغو ګوري، روحن هم سړی ورسره آرامېږي، او ساعت هم سړی تېرېږي. او کله چې د شپې به مازدیګر کې کور ته راشي، تر هغه چې خپل کار مارا غونډې ته آرام اوده کېږي، مثلا ځکه کله چې ورزش کوي به د خوب منظم کېږي، ستړی اوسي که نه به ډېر آرام کوم سره کوي، یعنی د هر لحاظ ورزش ډېر ښه دی.
بله، که افغان میرمنو ته یو پیغام ولري تاسو چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي، لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، دوی روحان آرامه نه دي، دوی اقتصاد له اړخه آرامه نه دي، دوی زده کړې نشي کولی، دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي. په همداسې وضعیت کې دوی ته به د تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي؟
کوشش وکړئ که په کور کې وي، په کوټه کې وي، کاته ډېره وړه کوټه مې، که تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ، حرکتونه کوئ، مثلا مختلف حرکتونه دي، لاسونو د پو د ملا کېناستل، جګېدل، دا پخپله ورزش دی. تاسو یعنې کولی شئ دغه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نشئ وتلی او امکانات نشته، محدودیتونه دي، زه په دې پوهېږم، مشکلات دي. نو بل خوانده حرکتونه سړی تشویش کوي، ګوره هغونه وزن ډېرېږي، سړی په وجود باندې ډېر بد اثر کوي، دا بخي تجربه ده ما دپاره. تشویش سره وزن ډېرېږي، تشویشونه څه چقطې پاکي هغه کوي، هغه هېڅ بله کېږي نه. خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپه زده غزارنده پاتې شوي، حتما هر شپې پسې وړه ناشته، یو ورځ شته، تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتماً شیش تاسو غواړئ الله سره سب ورته پیدا کړئ، خیر که لږ څه وخت در باندې ووځي پروا نه کوي، مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کړئ. هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي، مضر دي، ستاسو وزن پرې ډېرېږي، نور تکلیف پیدا کړي، هغه کنټرول کړئ. انشاءالله هم به صحت ښه وي، هم به روحن آرام وي، هم به وزن نه ډېرېږي، هم به ښکلا نه خرابېږي. دا ټول شیان د تاسو پورې خپله اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کړئ او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کړئ.
روزیدته چې د ټپ په برخه کې مسلکي کسان د میرمنو لپاره ورزش څومره اړین ګڼي. د کابل د طبي پانتون د وروستي سمستر خوانې مسله اقلا مایر وایي چې فزیکی فعالیت او ورزش د بدن د سلامتۍ لومړنی شرط دی. د اغلې اقلی خبرې په مرکه کې اورو.
فزیکی فعالیتونه د بدن د ښه کار کولو لپاره یوه اړینه برخه ده، لکه څنګه چې هر عضو د انسان د بدن د هر عضو حرکت تر ټولو د مثبت تاثیر په ټولو سیستمونو باندې لري. که هغه سړی وي که ښځه، نو خو که خاص ښځو ته راشو، داسې ښځې هم ورزش کولو ته ضرورت لري. دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استفاده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو، اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره کې موږ خبرې وکړو. دا ورزش کول به استفاده کېږي وینې جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي، که هغه مفصلونه دي، که هغه اعصاب دي، که هغه زړه ده، نو دا په ډېرې منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېرېږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي، ښه اکسیجنیټ دی، د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسیږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده چې کراش د رواني بخش ته، یعنی که په روحن موږ صحبت کو، روح او فزیک د که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان دی چې د درې اړخو د نظره هغه روح وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنی فزیک بدن جوړ یا د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي، فزیکل د بدنی روغ وي، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپله ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث دی کېږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یعنې د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. باعث دی کېږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، که راستو دیتا پا اوست وقت که لکه چنگا چه طول خبر دی به طالبان و نظام میرمنو تا اجازه نور که چه کلاب تلارسی یا پارک قدم بودی یا بیرون بگرزی، اوست دی هل لاره چه که دلیسی؟ آیا پا کور که دسی ورزش که دلیسی چه میرمنی لدغو خیگنو نه برخمنی سی، لکه چنگا چه تاست کل خبرو که یاده کرا؟
لکه چنگا چه تاست بجیریان که بدبختانه دوستانی وضعیت که بیرون ته تګ مخنیوی کی یا د اجتماعي تاثیرات نظر کنه ښځې نه شي کوي بیرون ته لاړ شي. نو د دې لپاره بهترینه لاره به دا اوسیږي، مخصوص خلک چې په اطراف کې اوسیږي، هغې الحمدلله غټې غټې حویلۍ لري کنه، نو هغې کې کوی چې دی خپل هغه د سهار له طرفه دی چې کله هغه پیاده روي کوي، یو څو دورې په کور کې ووهي، یا یو ځای ځانګړی کې ځان ته لږ سپک ورزشونه وکړي، نو دا به د هغې دپاره ډېر ښه لاره، بدیله لاره اوسیږي. او یا که څوک په کابل کې اوسیږي یا اپارټمانونو کې، دی کوی شي خپل هغه بالکن کې یا کوټې په کوم کونج کې بعضې هغه کوم ورزشونه چې دي، بعضې کوم حرکات چې د مفصلونو دپاره دي، لاسونو دپاره دي، سپانوزي، دا یو بدیله لاره دی کولی شي، ځکه چې د هېڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو، ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیله لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ترې وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلي لري، د څخه پاکې هوا سره دی ده څو قدمه اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري، چې موږ یاته ساعتو ساعتو کې کوی شو چې د فواید بیان کړو.
بله، له خوانه ورزش نوی، له بلې خوانه خوراک ته پامونیسی څومره بد اغیز لري په اندام باندې؟ د بیلګې په توګه ځینو میرمنو موږ سره خبرې کړي دي، دوی د خپل ناس یا د خېټې لغټوالی نه شکایت کوي، څومره دلته بیا د خوراک چې خوري دوی ته مضر تمامېږي په وجود یې.
بلکل بلکل، کله چې موږ راشو ډېر خوراک ته او بېرته ورسره نامنظم خوراک، یعنی هغه خوراک چې د ژوند هغه اساسي د انسان دپاره چې کوم مواد دي چې هغه ورته ورسېږي هغه توازن مراعت نشي، یعنی د پروټین او ویټامین په ځای همېش کاربوهایدرېت او شهم یو نفر واخلي، دلته دا خبره ده چې د یو نفر چې ده دا یو غیر توازن خوراک ولري یو اړخ ده، او بل اړخ ته دا خپل هغه کوم ورزش چې دا یا هغه فزیکي فعالیتونه دي هغه مراعت نه کړي، نو دا خو داسې شوه لکه دوه طرف ته چې دښمن ورته ناست دي، د یوه خوا نه ډېر خوري سام نه خوري او بلې خوا نه بېرته نه شي مصرفوي. انسان د خپله فزیکي کارونه دا باعث زده کېږي چې هغه خوراک چې کړی هغه وسوځوي هغه بېرته مصرف کړي، نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسبې نه خوري یا ډېرې خوري هغه دلته په بدن کې اضافي شهم شته، نو بدن د سکیچ هغه چخوري له هغه مصرف کې د اضافي شهم ذخیره کیږي ذخیره کیږي ذخیره کیږي په هر ارګان باندې، په خېټه کې دا شهم ټولیږي، په جګر باندې ټولیږي، په خېټه کې رګونو کې، دا په ستدي کې هغه غیر اضافي او مضر شهم چې دا هغه بدن کې ذخیره شي، دلته بیرته ډیر خوراک کوي مناسب نه کوي او دلته بدن کې شهم ذخیره کیږي، نو د دې په وجه د خزه یا سړی د یو غیر متوازن اندام ولري چې خپله اندام خپله د انسان هغه فزیک چې دا پروح باندې ډېر تاثیر کوي. که تاسو پوښتنه وکړئ د خلکو نه چې نامناسب اندام لري هغې حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري، ځکه چې هغې په اجتماع کې ځان کامل نه بولي، هغې ځان ته کامل انسان نه وایي، که نه لکه چې هغې یو کمبود لري، کمبود یې دسته د خپله چاغتوب د خپله یو مرض ده، نو دی همېش په ده ځورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي، نو خپله دا خو یې روحي مشکلات شو، نو فزیکي مو چې خپل بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خو ډیر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي، په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي، په جګر کې نور، په وینه کې نور، نو دا خو یو ډیر غټ ټاپک شي.
بله، که راسو دي تاسو خپل لکه نور غنې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي، تاسو خپل څه ډول ځان ته د ورزش زمينه برابر کړې، ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پوهیږي، خپل څه رقم خوراک تنظیم مې څه رقم ورزش ته وخت ورکې؟
شخصي در سره کوم ګامونه چې په ژوند کې اخلم دغه لپاره کې در سره خبرې وکم، نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه موږ د بعض مشکلات په اساس بیرون ته نه شو تلی، نو بدیله لاره دغه ده چې ورځ کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې زه هغه سپک کوم ورزشونه چې موږ کور منځ کې کوی شو هغه کوم، او د دې نه غیر خپل توازن همغه مناسبه غذا استفاده کول، د شهم کم استفاده کول، د کاربوهایدریت کم استفاده کول، دا څه دي چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ دپاره یګانه لاره ده چې وکولی شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازنه لاره کې وساتو.
بله، تاسو په خبرو کې له شامې او کاربوهایدریت نه یادونه وکړه، ځینې مېرمنې په دې باندې پوه نه سي لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کومو خوړو کې دا شیان وي.
لکه د ده یو ښه مثال به درته داسې درکړم، یو غیر متوازنه غذا څه وخت ده لکه کورونو کې ډېر عامه ده، وریجې خوري، وریجې کاربوهایدریت ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایدریت ده، سره لږ چپس یا کچالو واچوي چې دا کاربوهایدریت شو، نو دا یو نفر د ده په ځای چې پروټین ویټامین سلري څلور ریزه یا کاربوهایدریت خوري، نو دغه یو غیر متوازن غذا شوه. یا که شهم تر اوسه په غذا کې په خوړو کې ډیر غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی وازده دی د خوراک دغه شیان دي چې بدن ته که په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کیدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري له هر څه نه دې لږ؟
بلکل، دا به یو ښه لاره اوسېږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور که هر څومره اقتصادي مشکل ولري کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري لږ سبزي ځان ته فراهمه کړي، که میوه نه، حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهمه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي درنو زده کوونکو نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي په لاندې تصویر کې تاسې د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلیکی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لشته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې به نن راته ووایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ ږدو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر گاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیه او د اسکاندیناویا ټاپو وزمي زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 تر 8 میاشتو کنګال وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو هم دا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو هاوسر او پیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لورې د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند د لسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 160 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر بادشاه جمال عبدالناصر و. بالاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 9 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د 10 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
پښتو خبرونه مهال ویشته
د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
چندری پوا دو جانا ندی بے پشتو جانا زکی گرانا خلگو دی زمازر گو جانا دی زمازر گو جانا دی زمازر گو جانا زمادا لے وحنائی زر گئی واری او سڑائی زر گئی تل مدام جڑا کمی واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای نوار متا یار بستی وسور سایارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپنس ملا لے تے گورس مازڑ گئے تھے چل بدیا گور وار خان سے بلد بل شان سے شیروانی مطلب یاران مجھے خاندانی یاران سوت بمی جلا نکی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی ننکو لو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلگ گوری زور سٹوری خلگو دل تگی او سو یاران دیر خارج نخری خلگو دیر خارج نخری خلگو
ځواني لري بل څه شاعري لیکي زما قدر مه تا شو دا د حق زیکلي دا د حق زیکلي دا د حق زیکلي مثالی گران دس پی نبی خی گرانا نبا فریزی بیا میدان تھا تمی بدی گرانا تھا تمی بدی گرانا تمی بدی گرانا دوی دی لوختی یاران دوی دی خاندانی یاران یو رزا کلالا شوم افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران مرچات زمان